آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
خبرونه تشرغ لی احمد چیبریم هر کلی موکو با افغانستان که د اقلیم د تغییر مسله چیرو دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې روانه اونۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورشتونو او سیلونو د لږ تر لږه شپږ دېرش کسانو ژوند واخیست او شاوخوا پنځوس تنه یې ټپیان کړل. د دې سیلونو او ورشتونو له امله په سلګونو کورونه نړېدلي او په ځینو سیمو کې کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي دي، خو تر دې دمه د اوښتو اقتصادي زیانونو په اړه کره معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. یو علت یې دا هم دی چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانۍ رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې څلرویشتو ته رسي، ورپسې په کندهار کې اته تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په دیارلس ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي، غیر خوراکي، روغتیایي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخه یې څرنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خپرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ته راشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري، خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، د پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه کوم چې بیا تاسو د مهمې مسلې ته وخت ورکړئ. د افغانستان کې د طبیعي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوا نه هم موږ طبیعي حوادث درلودل. ولی کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو، هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو څو ځله واقع کېږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کېږي. خصوصا په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هېوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړوي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای؟ خو کراسم ستاسو سوال ته، هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کېږي.
مدقیق صاحب محترم، او بخشی ستاسو خبره قطع کوم. اصلا که دې پوښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څه وکړي، یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړل نه وو، په هغو کې به سیندونه بهېدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحو نه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تسلیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سا کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کړي او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له هغه ځای نه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي موږ تر ډېره کولی شو چې دا زیانونه راکم.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لري؟
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړلي دي، او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل، دا وروستی سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کدو کې راغلي بیا به هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړې دي او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بیګا باید به ونې بحث وشي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو په اړه باندې وړاندوینه شوې وه افغانستان کې، لکه بله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده، دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسېدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان ته چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقل باندې چې باندې نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه رسوي. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
پوهېږي. سلیمان خیر صاحب، مننه. ډاکټر صاحب ملک صاحب، ستاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنې وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي، ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالي یو سیل زپلې دی، د دې څرګندونې او ډېرې دردون کړي، خو بیغوري هم متاسفانه په کښته دا سره او بیا باسته دوام ورکوي.
دا خدا چې څه پیژ سول چې د شپې باران شټ شروع سو، دلته د ازمر د خونې دیوال سره مسجد وو، مسجد محراب جوړوي، کښنې مسجد مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې وو، د مسجد دا چې وو، ازمر دیوال وو، دا لاندې کور چې زرخانی وی لوړ کور چې زما خونه و پر انو د خونه پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه، نو زه لوړ پروتم، لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یو بجه باندې کور والا زنګ راووالی، وای راسه د زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو راسره وباسه، څه کومک راسره وکړه. بیا زه پر یو بجه ورغلم، د هغې سره مې کومک وکړې، اوبه مې راوایستلې، نو د هغې سره د مسجد سره مې اوبه راوایستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه لاړم په کور کښې بس ولم، ما توکن په لوی بهاي هېڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سهار اته بجې وې چې راووتلم، دا زموږ دیوال د باندې خواسه درس کړی وو، زه خوارۍ ته روان وم، د دوه مومنان هم سره ووتلې. زه چې بلته واپس کې د دیوال ته چې مې وکتل چې درز یې کړی دی، په زړه کښې مې کرکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي، مات نه شي، دوی خدای نه خسته در لاندې نه شي. نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم. زما بل لور چې زما سره وتلې او دام را سره ولاړه څنګه چې مې په خونې کې پشک شیر شول سرای ته ننوتل خونې ته مې پشک شیر شول هغه رب بسم الله زرخانه وړلېدل دوی ګرد د الله نه سوله مور چې په خونه لوړ پر زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه م را باندې رب سره ونړېدل یو د زرخانې سر ونړېدې دې ته لاندې لسول بیا زموږ د خونې سر هغه پس را باندې را ونړېدې نو ګاډران د بلکان ګرد پرته وه زما یو کورونا مې یو ملرو یو مې
دا سی دردون که پیش شتا او خلق هم باید پاملرن وکی او توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې دا خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي ځانونه خبر کړي تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزي بغلان کې راغلل او هلته یې د خلکو کورونه مځکې هم ویجاړې کړې. ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړله چې ځینو ماسو وویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي؟ آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوې په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چېرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وژغوري؟
مهمه دا ده چې سړی باید ډېر شیونه ولري. زه باید لنډ په خوندې ووایم چې چېرته چېرته سیلاب راځي هغه یو دم یو اتک نه دی یو غم نه دی چې سړي باندې راځي بلکې زخ ډېر غمونه دردونه په سړي باندې راځي. څنګه چې خاطر اخریدي په یو شعر کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړې خاطر ډېر غمونه دي کوی په ساړه زړه. نو زه به تاسې ووایم چې د سیلاب ځپلو غریبانان وایي یو تک نه دی. لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپله د اوبو نه خطر دی چې سه اوبو کې ډوب شي. دوم دا دی چې که خپله اوس د یخ موسم دی کب میاشت ده ډېر سخت سړی دي خپله ساړه انسان وژني. درېیم دا چې کله چې سیلاب راشي هلته ناولی اوبه دي ناولی اوبه د انسان بدن ته ننوځي سږي ته ننوځي خولې ته ننوځي پوستکي ته د هغې سړي ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. او بل دا دی چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره ته ماران هم ځان سره راوړي تومار چیچلو خطر هم دی. او که چېرته داسې وشي چې هر څوک د هر خطر نه چې و بچ شو نو هغه ته بیا وروسته یو تراوما پیدا کی یو اروایی یو روحی تراوما چورته یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه نو اقل میاشت خو یو ځل به د شی خوب کې ویني چې ما باندې به سیلاب راغی او زه د منځه ویول لپاره یا خطر لاندې. نو ستاسې پوښتنې ته کړی شم یوازې ګولۍګانې کفایت نه کوي غمونه زخ ډېر دي. شبه صاحب
ډاکټر صاحب بیا هم دغسې یو حالت وي لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم که څوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخه هوا به هم وي او دا اوس چې کوم راپورونه لرو په لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر زیانمن شوي دي داسې څه دوا شته چې دوی له ځانونو سره وساتي لږ تر لږه د یخې هوا له امله چې ناروغان کېږي او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه وړاندیز ورته لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده؟
لومړی خو باید یو څوک وي چې د یو څوک اوبو کې ډوب شوی دی هغه راوباسي. نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی بلکې هغې ته باید خپله دولت په کار وي. دوم دا ده څنګه چې مې یاده کړه یخ دی کوم شی چې خلک کوي شخ دا دی چې ځان سره که چېر وکړه شي چې ځان سره تودې بړستنې ولري شړیګانې ولري اضافه کالي ولري ځکه کله چې سیلاب چا باندې شي هغه ځان یې دون خیش شي. نو لومړنۍ مرسته دا ده چې هغه چې اوبو نه راویښ مخکل شو د هغه باید جامې بدلې شي هغه ورته باید توځي ته ویول شي ښې تودې کمپلې باید موجود سی. نو دا غشه اینه دی چې یو کس خپل کوي شي پرغلو دا چې ګولایګانې تبدې تو د شي نه کټ نه کوي بلکې سړی باید په یو شاوخوا کې د سی ولري که خامخه په دې کلی په سوي خبري کوي که زمون کلی ته سیلاب راغی مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیښیږي مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو. نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی دی که باید خپل دولت یا د غل کله دې برخه کې په ګډه کینی او د لمړنۍ مرستو لپاره چورتو وي او د پښتنو لپاره وزي د مونږ دغه تیاری زه به تیپي مرسته کوم او د نور میلمنې چې دي د نورې مرستې لپاره خپلې مشورې به وړاندې.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مدقق صاحب، ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی ته په یو ډول اشاره وکړه. کلیوال څه کولای شي ورله مخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، د طبیعي حوادثو په حصه کې په مجموع کې په افغانستان کې موږ پخوا یو کار درلود، خلکو به خپل منځ کې همکاري کول، هغه ته به د اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول. خو په مجموع کې که چیرې خو موږ داسې چل داسې دغه سیلاب سره مخته کیږي یا طبیعي حوادث سره مخته کیږي، یو هغه عاجلې مرستې دي یا یو اوږدمهالې مرستې دي. عاجلې مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولی شو چې د انسانانو ژوند وژغورو. په دې حصه کې ګمان کوم چې غیر له خپله خلکو چې په کلي کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نسي رسېدای چې دوی سره کومک وکړي. نو دا ډېره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبیعي حوادث رامنځته شي. دوی باید حداقل یو هغه خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کښېني چې که چیرې حوادث راځي موږ باید څه وکړو. خصوصا د کلي هغه نقطې چې خلک پوهېږي، خلکو سره پخوانۍ پوهه شته په کومو ساحو کې د سیل د راتګ ویره او خطر ډېر ده. هلته که چیرې د خلکو کورونه وي نو هغو ته دې ووایي چې تاسې خپل کور یا خپل ماشومان راوباسئ، حداقل د آینده دوه درې ورځو لپاره هغوی ته دې په خپل نورو کورو کې ځایونه ورکړي، خپل خپلوان دې سره دوی کولی شي یو بل سره مرسته وکړي. او که چیرې کولی شي د اوږده مهال لپاره هغه خلکو ته ووایي چې تاسې باید له دې منطقو نه خپل کورونه یا خپلې کډې راوباسئ، کورونه بل چېرته جوړ کړئ. یعنی په لومړي سر کې ډېره اړینه ده چې خلک خپله په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي تر څو مؤسسات او دولتي ادارات وکړی سي بیا وروسته دوی سره کومک وکړي. نو د تا د سوال په رابطه باندې که چیرې خلک په خپل منځ کې سره همغږي ولري، اتحاد ولري، اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې ونډه واخلي، د دې تلفاتو کچه ډېره زیاته راټیټیږي او کمیږي.
مننه مدقیق صاحب. مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو، ازادي په څپو کې پروګرام دا یادونه وکړم. تاسو په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک له لارې هم کتلی شي او اوریدلی شي. خو مخکې تر دې چې سلیمان خیل صاحب تاسو ته درشم، له فراه څخه د دو تنو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه رالی استولی دي. یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین. دا سره وینو او اورو.
ما د شپېتو کال یم. په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو 40 دقیقې د دوام کړي یا 25-22 دقیقې،
نو خو توپان ونه جاله و. توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلیا ور سره مرچ را ووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګډ پورته کړي. مترکتل خو له هم را ماته کړی دا تاوانونه سره رسول الله د طرف جن بالا بار ځای کار دی حاضر
دی. ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. سلیمان خیل صاحب، یو بل شی که څه هم هغه یو څه اوږدمهاله تدابیر دی، اما نن سبا یې ورځې دي په افغانستان په اکثرو ولایتونو کې. پخوا هم له مدقیق صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دی چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیالي کوله، له دوی سره چې ما خبرې کولې همدا وړاندیز یې درلود چې خلک باید ونې وکري او ونې کښېږدي. نن سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ونو د ښودلو وخت دی. په دې برخه کې څرنګه تاسو خلکو ته څه وړاندیز لرئ چې په دې برخه کې څه کولی شي؟
ډېر زیاته مننه. د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه به د نیالګیو کینولو ملي کمپاین به پیل شي. دا ډېر زیات مهم رول لري، خصوصا د سیلابو په کمولو کې یا د سیلاب په راتلو کې ډېر لوړ رول لري، ځکه سیلاب خو اولا د اقلیم بدلون له خاطر نه اوس ډېر زیات راځي. ځکه مخکې د سیلابونه به نه و، مخکې تاسو راپور کې مې یو سړی وغږېده ویلې چې په دې شپېته کلو کې داسې باد یا داسې سیلاب نه و راغلی که نه. دا اقلیم بدلون سوای ده. اوس که چېرې موږ ځنګلونه ولرو، ښه ونې ولرو، د ځمکو سره باندې ښه سرځایونه ولرو، دغه د سیلاب د راتلو شدت یا هغه سرعت کموای دي. دا سرعت چې کم شو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا کندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده، هلته ونې ډېر لږ دي. کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه، یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیبابو د وشکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته ډرم دا ده چې په دغه د کمپاینو کې چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامی او اخلاقی وجیبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې لپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو، ځنګلونه ولرو او دېنه ښه مراقبت وکړو، موږ کولی شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم له پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل شوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نه شي کولی چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابعو لپاره لګول شوي نړیواله لانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه د ونو په برخه کې به له مدخق صاحب نه هم واورو. مدخق صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبار صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سه بادغیس سورتوی یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار، باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو سلوشل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کېنول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کېنول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کېنوو، باید موږ د خپلې آبریزه تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنټ وایي، یا آبریزه په پښتو کې. نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له وجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چېرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعده سي موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چېرې په دغه تان مثلا د په منطقه کې سیالته خوړ موجود دي، خوړ کې کته نیالګي کېنوي، هغه د سیلاب مخه نشي نیولای. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کوو او کنټرول یې کړو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات مهمه ده. او هغه انواع چې ډېر زیات کومک کولی شي، هغه انواوې دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري، تطابق.
یعنی ټولې ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق. خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویات ورکو، او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې سي چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو. نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې، هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي، او دغه ډېر زیات کومک کوي، او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولی شي ډېر.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اورېدونکي د ټلیفون له لارې را سره دي، دوی انتظار پاتې شوي دي. د دوی پیغامونه به هم او یا که پوښتنې لري په لنډو راواخلو. مهرباني وکړئ، یو سړی په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاذ میلمانه او ټول اورېدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سم چې له ډیرو وخت راځي مستر راغ پر دې کې وارد.
مننه، خیر یوس، مهرباني.
اجي توخي هم د زابل ولایت شاجوی
له شرخلي. اجي سر،
مننه. رښتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي، او دا خدای الله پاک په اراده کې دي. هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه پیښولای شي. نو دا د خدای تعالی په اراده کې د مفقود دی عقیده لرو، یا ته مفقود رتی تیشی وایو. خو را به سو دې ته چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې درې ورځې مخکې موږ حالات د ټول خلکو سره په ټلیفون کې لرو. نو سخت بارانونه شوي دي، خاصه زموږ د زابل په ولایت کې هم ډېر ښه باران وسی. دوه ورځې ډېر باران و، بیخي مطلب نو په سواو ملیمترو ته رسېدی سي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې. نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولي. خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سړکانې ډېر سخت خراب کړي دي. دا دوه ورځې موټران له ولسوالیو څخه نه سي راتلای. نو دا منبونه و کندې وردونه دا سره راغلي دي، د ترنک رود د ارغنده رود دا سره راغی. او یو تاوان سي رسولی د موږ د کلات په ښار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل شوی ده. ډېره پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ شوی و. خو نن چا راته وویل چې په دغو کې هم سري پیدا شوي دي، اوبه ځینې ځي. نو هغه ویډیوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي، لیدلي دي چې دا وایي سری شوی ده. نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده شوی. خو دا یو د خواشنۍ خبره ده، خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي. که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي. نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي. خو د عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي.
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځکه چې په عین وخت کې یو امید و د زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیاته شي او د کرنې له خاطره به هم د دې اوبو بیا استفاده کوي. البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی، په هغوی کې په ځینو کې داسې ښکاري سي د بند له سره اوبه را کښته کیږي. لیکن تاسو
بند
بله
بند ډک شوی ده، په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و. نو خدای دې وکړي. نو تاسو خو ویډیوګانې لیدلې دي، خو نو موږ هم داسې نه شو ویلی. نو خوندې کوي چې د سره څخه یې وختي، دا خو بیا مشکل نه لري. نو
خدای دې وکړي چې دغسې دا خوشه خبره داسې زیان نه وره وشته.
بله او له محترم میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې دغه سیلابونه چې راځي دا واورې خو موږ وینو، دا خو هغه اوبه دي چې په غره کې جمع کېږي، ځای پر ځای ځکه ښه جذب کوي. او دغه سیلابونه چې راشي دا خو نو اوبه دي، نو چندانې داسې ذخیره کېږي نه. پولې تویږي، وردو ځي، حتی او پردو ملکو ته ځي، یا ایران ته ځي، یا پاکستان ته ځي. نو دا د ځمکې په جذب کې تر ډېره حده پورې کار کولی شي او کې نه شي کولی. او د ده دپاره نو یو تدبیر، یو اساسي علاج څه په کار دی، باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي. نو په دې هکله که دی یو علمي
شبر تم محترمه را بسم په دغه موضوع په پلانډو سره وژغه جما د غمیرمنو چې خبري باندې وکړي چې مثال ونیم غتمنې دي. دلته په علمن ولادت کې په ګرمسی د سوالي کې دا د علمن کم خاطر چې شبر تم محترمه په دې کې په خوا به خله اندازې ذاتي ونی وي، یعنی زګلونه و وسم زګلونه تاسو په دغه بعد امر خلکو په بیرحمانه توګواله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمې ونی وي، دغه شبر تم محترمه د علمن سیم ته بداکتو نو نقصانات به ډیره توله. نو چې دا د روډ د غاړې څخه دا ونیو دا زمينه د خسيوي د شبر پاپ قبر ته روډ د اکسي دونه تلپات د غنرسي. نو دغه چې دی ونی خو ګټمنې دي، خو د شي ځای نه ونی ګټنه کې شبر تر شاده روډو په مابینس کې یا د روډ پر غاړې وسه به موضوع ته براسو. شبر صاحب دا کم حوریون پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر پښین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي. او خبره بس د حکومت باید ډېر توجه وکړي دغه سیلزپون سره کومکونه وکړي. اوس نه حکومت وایي چې دا خلک دی ووځي چیرې دی ووځي، نو خدای غزا امر برابر کی به شي. شبر صاحب ګوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته چې مثال خپل د مینې ځایونه نه لري. ما په بېلابېلو خپرونو کې دا موضوع یاده کړې ده، نه تېر حکومت یې ته توجه کړې ده، نه اوسني حکومت توجه کړې ده. و دا خلک چې د دې ځای سوځي دغه ځایونه چې جوړ کړي دي، خو د مجبورۍ جوړ کړي د مینې ځای نه لري. دا ولاړ چې پرداش باندې واړي نو پرداش کالته بارانونه باندې کېږي، یخونه دي، خو دغه ماشومان هرې ناروغه کېږي. د اوس ګرانۍ دي شبر صاحب چې ونو خدا واکه زر افغاني 2000 افغاني تا سره ځي، نو خو به مثال د خبرې د خلک ستړي کېږي. ما پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مینې ځایونه ته څه ورکوي، فقط هغه زیربنای به خیریه بنسټونه چې په افغانستان کې کم کار کوي او موسسات چې کار کوي هغه چې خلک شکایت کوي. دا مثال د خبرې حقدار ته نه ښکاره کېږي، هغه دې دغه ځایونه باندې جوړ کړي، څو خوندګوري کوټي دې باندې جوړ
کړي. مننه شب وړاندې سه وګورو چې میلمانه په دې برخه کې څه وایي. دوه اوریدونکو نور هم ډیر انتظار شوی دی، دا به په لنډ راوخلو، بیا به میلمنو ته مخ کړم. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر لاندې کالي داخلي وبات شلي دلته د ډاکټرانو له سدګم له سره بعد په کلیواله سیمه کې کم څه کار دی چې سره وسې داخلي وبات یې کړی. او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې مر سره ګوره د وایو په خاله کله وس په کلینیکانو کې نه ډاکټران دوه نسته نرسان نسته.
تاسو وبښه، تاسو له کوم ځای زنګ وهلای؟ تاسو له کوم ځای زنګ وهلای؟
مزه د امان ولسوالۍ د امان ولسوالۍ.
مننه مننه ډاکټر صاحب، بیا تاسو پښتین ته جواب درکې. یو اوریدونکو بل هم انتظار دی، دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم، څنګه یې جوړه په خیر؟
مننه سلامت خیر یو سه. مهرباني
مننه چې راسمه نظر ته دا ډیر شم موضوع د ملګرو شخه بری وکړلې. دلته خبره دسته زمر د کندهار په ولایت کې بارانونه وصلله، خو الحمدلله د سي پروخه تاوه د سولي، خو دلته بوله کې دا ترتیب سره چې شي بار سمو د علي د باندې څخه دلته رود نن ډیر دا کړل دي. او سره په څنګ کې بیا یو زابر دی چې د دې پرغانه باندې یو طرف بل طرف پرونه دي. نو د شیخ اوبور تر پورته سی بیا د حکومت خو له شاروالۍ د خاصه خل وډر راړل شي روته لار ورکړل، نو برای یو څه اسانتیا برابر اسول. یو خدای خبره و بل په جیروت کې نن داس یو واتلس کللې ځوان ورګړدې، یان دي اوبو په یوې دغه چې بسودای و دغه او بازي چې زړه یو بدره کسان و بیا دې وژ غوري لکه دا ورور چې وله بیا تر ډیره اده د خړو به تیر کړی خو چنای شپغانی انتقال کړي. خو دا د اصلي فکر دغه تر اتللم لکه د عقل صاحب چې وله د بازي کسان چې هغه خپل ملک ځای نه لري، ضرورت پرځي باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سرایونه دې پام ساتو چې برافي. نو دا شی ووزی پرداش باندې شپانس کوله، یو بده حکومت نه دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناور برابره کې. او شبر صاحب محترم، یو نفر د روزګان د ماسره ملګری دی، درې خبرې سره کوي.
مهرباني.
سلام علیکم شبر صاحب، تعال شب خیر.
مننه سلامت خیر یو سه. مهرباني وک
زمز در روزګان په راته کې ډیر برانونه ډیر شلابونه وسو دلته پل دی د ملاسا په واخې جوړ شوی دی. انو دغه پل دغه یو بغل بس ډیر وخشي او بو ابل مزه مارات دا غشتنه نه چې دا وبو د مندونو شان مشره دام کې د غوز خري جوړ کی بار به نه چاته توان رسي هم د بچخلې مخنیوي ونه سي. نو دا وسه به خپل راشي په ټول وطن دغه خلکو مزه کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د شخص مړی ټاپ نه دی سوی دا نور مړی و شیدان سوی دی دته مز جنت فردوس و فردوس واړو او کریبان ته اجل چپا واړو.
ڈاکٹر صاحب ملک زای دادے خړو وبو مسئلے په برخه کې چرته تاسو لمړی توضیح ورکړئ.
ډیر کسانو ژوندی نه راوځي د اوبو نه. نو زه زما لومړنۍ توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندی د اوبو نه راوویستل شو کوم شی چې به نه کوئ هغه به دی چې تاسې به یې سرچپه نیسئ او فکر به کوئ زه د بدن نه اوبه راوځي د معدې نه یا د سږي نه اوبه راوځي. نو که چېرته هغه اوبو کې نه مړ شوی او که تاسې سرچپه ونیسئ نو خدای نه کړه په دې باندې به حتما بیا مړ شي. نو دا کار به نه کوي چې انسان سرچپه کوي لکه بوتل غوندې. دا نو د انسان د مرګ معنا لري. ځینې کسان هته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټې باندې زور داسې کوي چې هته د اوبې د خېټې نه او یا د سږې نه راوځي. نو که مخکې نه وي مړ شوی نو په دې باندې به خامخا مړ شي. دا کار به هم نه کوي. نو کوم شی چې ستاسې وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقلوي. راغلې دې ته د خړو اوبو موضوع یاده شوه. نو خړې اوبو چې دي سړی وایي سیلاب د کوم ځای نه راځي؟ سیلاب خو د غرو نه راځي. په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته. نو په دې اساس هغې پوچي کوي بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیتاران وي هغوی هم غایته مواد لري. نو د بارانه سره بیا د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي. نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ډک کې اوبه دي. نو دې په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې ورته وي پښتو کې سکار وی ورته وي هغه شی را پېښېږي. که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانۍ پیدا کېدای شي چې پلیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې. بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته ننه وته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزس وایي پښتو کې ورته وایي شولګره ته ده. شولګر هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي. د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته ننه وته نو د سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیولی شي. یعنې د مغزو نه چې مننجیت نه نیولی تر مخکې مې چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي. یعنې دا چې ته ټوخی کوي ټوخی سره دې وینه دې سکونه راوځي. دا هم یو ناروغي ده چې لس پسونو کې یو وژونکې ناروغي ده. نو په دې اساس باندې د ناروغیو شمېره ډېره اوږده ده. که چېرته به یو څوک به وایي نه دا ماشوم مې دی یا کوم ورور مې دی انشاءالله ښه به شي دغه دی نن لږ څه ښه شی دی سبا به نور ښه شي دغه فکر به نه کوئ. دغه هغه چا چې خړې اوبه تېرې کړې دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده یې خرابېدای شي. نو لازمه دا ده چې هغه باید یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي دغه باید د وینې معاینه وشي د سږي نه یا څونه واخیستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې وسي چې بیا معلومه شي چې بیرته رخصتېدلی شي او که نشي رخصتېدلی. که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمام وکړم. که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنې ته.
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپله یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ. یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډېر کسان داسې وي چې کور نړېدلی دی لاس یې مات شوی دی پښه یې ماته شوې ده له دې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څه وکړي څرنګه چلند ورسره وکړي؟
نو چلند باید داسې وي که د انسان د کوم غړی مات شوی وي د هغه د خوځېدو سره ځای په ځای هغه هډوکی لا پسې ماتېږي. نه یوازې د هډوکی لا پسې ماتېږي بلکې هغه رګونه چې لاندې دي هغه رګونه شکېږي اعصاب چې لاندې دي هغه شکېږي. نو دا باید ډېر په فني ډول باندې وژغورل شي. فني ډول بیا څه شته وایي؟ فني ډول دې ته وایي که مثال په توګه د چا ملا په درد شوی ده په تکلیف ده خدای د کوم لای هډوکی مات شوی ده نو هغه باید داسې نه شي چې دوه کس یو کس یې د پښو نه ونیسي یو یې لاسونه ونیسي او داسې چیږي کړي. نه هغه باید حتی پنځه شپږ اته کسانې چې هغه باید هېڅ ملای پوه نه شي چې دا خوځېږي هغه باید په ډډې شي لاندې یو داسې تخته ورته ورکړل شي یعنې کېښودل شي دا باید په تختې واچول شي او بیا تخته ونیول شي او بېرته دې چې تېر کړپه 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 وشي دا یې باید منتقل شي بل یو روغتیایي مرکز ته. او یا که د چا لاس مات شوی وي او سړی ښکاري چې هډوکی مات دی بې دې چې هغه وخورول شي هغې ته باید یو اسکینده ووایو یا داسې یو لرګی داسې کېښودل شي او هغه باید په یو پټکي یا د یو بل شي باندې ټینګ شي چې هغه باید د ځایه ونه خورول شي. نو دغه رقم رقم لارې دي چې سړی باید دې ته پام وشي چې باید بدن ونو خورول شي او که زخم به زیات شوی او هډوکی به لا پسې نور هم مات شوی وي.
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدونکو دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک او بوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي او ځان پسې واچو ډیر وخت دغه کسان له اوبو راباسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څه لارښوونه لري چې څه باید وکړي ورسره یوازې رایستل کافي دي او کنه وروسته هم خطر لري
خطر څنګه یا زیاده کاته څورې د یو ساعت هم خطر شته لومړی خدای دې چې دغه کسان چې نو وګته ور و دنګل دې ته د خیر ورکړي خدای سي په لهونی او په کار نه ده نو ما ته خپل پستر ولیدلی ځینې کسان چې کوشش کوي چې په څو وګوري نو دواړه بس نو وبولاندې شي یو ځکه اته دلته د راین سین وای دی او چا یو جرمني کې خیمه ده د سین ده یو مشومه د سین تا ورګټ شو هغه لاندې شو پلار ورپسې ودنګل پلار زوی دواړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر وروسته پلار زوی پیدا کړ نو دغه سي وګو تا ورتنګل تجربه غواړي یو چا باید دغه سي خاص تعلیم کړی یو څه کړی کړي چې سره څنګه کوي شي د وګو نه اوڅو پوښتنه دا لومړی خطر چې ستړی باید پلی باندې پوښتنه او دوم دا چې وګو نه راو وسته نو سره باید وګوري چا د سره تنفس کوي سارا خپل شي کنه شي بل باید سره وګوري چې داغه خله د خزلونه د خاصو خاشاتونه دکه ده او کنه ده که خله دکې نو زموږ تنفسي لا خو بند ده هغه به آسان شي دکه سره باید په ډیر احتیاط د خله نه د خزلې مزلې کولی وباسي بل دا چې وګوري چې که سارا خپل شي ډیر ښه هغه باید په ډډه واچول شي که د سیستمې ساختروتي کې د شې کانګ وکړي هغه کانګ یې بیا دغه د تنفسي د لارې دې ته سګې ته وځي هغه باندې هم مړ کیږي نو دا باید بیا په ډډه واچول شي نو که څوک سار اخلي شي باید په ډډه واچول شي او صبر شي چې یو ژغورونکي عمل راشي او دا به تاسو ته منتقل شي
ډاکټر سمالزه ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړی کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوی له مسره شمنه کړی و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي سلیمان خیر صاحب ورسره د خبرونه نوري برخه له تاسو سره سړم دی او اوریدونکو پښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې اوریدونکو پښتنو ته سوالونو ته مخ کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاذ دی محمد صادق جهادمل د دوی څرګندونې لرو دا سره اورو او بیا تاسو سره راځم
او 50 کورونا چار دیوالۍ خراب شوی دي تقریبا 50 کورونا مشت معلومات شوی دي او د شپېته دکانو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دي د بازار چې هغه دکانونه مشت بل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات سوی دی او چپ سوی دی او چې د دغه اندازې قدر شان چې ما اوس ذکر کړ د دغه معلومات مشت تر داده م په لاس راغلی
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو راشم حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالی دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل اوبو څړول ممکن ده چې افغانان استفاده وکړي
ډېر زیاته مننه اول خدا چې د سیل اوبه کچیر مونږ هغه نه د استفادې وړ اوبه نه دي یعنی هغه مونږ نسو کولای چې د څښاک لپاره یا د ځمکې اوبه لګولو لپاره هغه وکاروو ځکه هغه اوبه کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت مونږ کرنې ته ډېر نقص رسوي نو خبر دای چې دا اوبه مونږ داسې وکولای شو چې هغه په خپله سیمو کې دسه خورونه وی یا دسه وزاینه چې ډیر دسه زوار زوار زوینه چې هغه دا کداغه هدایت کو یا هغه لار ورته برابر کوي دا لوګ ان تلار دي تر څو د اسمه کې د تاریخ نه هغه په دې سپ کې لږ یو بوله پر اجل سی او سم کې لږ یو ډیر کړی خو دا زموږ د پاره اکثرا دا وبونه پکاريږي او کچیرا پکاريږي بس د سم کې دی لکه جګي او کیچې سم کې دی بس سم کې چې هغه او راول دې زیات سوزمان کاری او اقتصادي نه راځي تا نو بیا کولای شو چې دا او به مونږ خپل زموکو ته برابر کړو تر څو د خړې او به د خړتو به کینی پس مکه کې تر څو د زمکه وات رسې نه یو برابر تسي نو دا سم کولای شي استعمال کو هغه نه بغیر دغه او به د زمکه لپاره خاص مفیدیت نداری، خصوصا کوم وخت چې مونږه زمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کرلی هغه لپاره دا ښه ندی.
سلیمان خیل صاحب وبخښئ، داسې نسو کولی صفر دا اوبه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې خوړ ته هدایت کړو چې خوړ ته لاړې شي او بلې خوا ته لاړې شي، بیا وروسته د مځکو د تل اوبه ورسره را زیات شي، هغه ګټه نشو ترې اخیستی؟
بالکل، ما مخکې اشاره درلودله چې داسې که چېرې موږ داسې زور ځایونه ولرو لکه بعضې ساګانو غوندې ځایونه ولرو چې هغه د ځمکې جذبولو هغه ډېرې ظرفیت یې ډېرې، هغه وخت موږ کولی شو د دې اوبونه استفاده وکړو چې تر څو د ځمکې لاندې اوبه استفاده بیا ځلې ډېرې شي. تاسو بهتره معلوم ده په دې وروستیو کې د افغانستان د ځمکې اوبو په کمېدو باندې ده، خصوصا په دې ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلک دغه اندارو نه یا د شمسیو نه په لرغولو سره د ځمکې لاندې اوبه باسي او هغه سره خپله کرنه مخته وړي، نو دغه ځمکې اوبه کمې شوي دي. خو بهتره دا ده چې دغه اوبه چې کوم سیلابونه اوبه دي دغه هغه زور ځایونو ته هدایت کړي یا برابرې کړي تر څو هغه له طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه اوبه ځمکې لاندې اوبو ته ور ورسیږي او هغه اوبه دوباره چارج شي یا دوباره ډېرې شي. نو اوس فی الحال دپاره داسې موږ نسو ویلی چې د کرنې دته کرنې دپاره دې نه به استفاده وکړو یا څښاک دپاره به استفاده دي.
بله سلیمان خیل صاحب، دا بله سی اوریدونکو دا پوښتنه هم لرله سی که د راډیوګانو له لارې یا د چارواکو یا د ادارو له لارې خلکو ته ویل کېږي سی په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پرېږدئ، دوی وایي موږ چېرته لاړ شو؟ د چاپیریال ساتنې د یوه کارپو په صفت باندې ستاسو وړاندیز څه دی؟ ډېره ښه پوښتنه یې
کړې ده. اما په هوای ورکول کیږي یا خبرداري ورکول کیږي چې تاسو خپل کورونه پرېږدئ، چې مطلب په سویر ساعتو کې یا په اته سویر ساعتو کې سیل روان ده، خلک دې باید کورونه پرېږدي. بالکل، نو دا یو طبیعي خبره ده. په دولت داسې نسي کولای چې مخکې نیوزي ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته ووایي چې چېرې سیلاب کال ته راغی تاسو دلته راسئ. اوس فی الحال دپاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللی وادو غوندې چې عاجل کورونه ورته برابر کړي او خلکو ته ووایي چې په دې سلید ساعتو کې کورونه جوړ شوي تاسو دلته راسئ. بهتره دا ده چې دوی دې ووځي تر څو دغه یوه ورځ نیمه ورځ دوی کولی شي خپل خپلوانو کره دې لاړ شي، خارو ته دې ځان وباسي، یوه شپه یا دوه شپې دپاره چې دوی هغه خپل ځان وژغوري. نو زه مطمئن مشتونه دوی به خپل لپاره
ځای. سلیمان خیل صاحب وبخښئ، که چیرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وي، فکر نه کوي که چیرته کلیوال په خپلو منځونو کې سره کښېني، مثلا دوی په جومات کې سره راغونډې شي یا په یوه دیره کې سره راغونډې شي، دوی په خپل منځ کې وار له مخه داسې پرېکړه وکړي که چیرته د سیل خطر و دغه غونډۍ ته به ځان رسوو یا دغه سیمې ته به ځان رسوو، ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چیرته شته؟ آیا دا ممکنه ده؟
بالکل دقیقا، که چیرې دا کلیوال خبر سي او دا خبر ته غوږ کېږي چې سیلاب را روان ده، ځانونه تیار کوي، دا کلیوال را ټول سي، که هلته ملک ده، که د غزې ملا ده، که د غزې مشر ده، دغه ټول را ټول سي. د غزې دوی ټولو ته هر کلي کې داسې یو ځایونه شته دي چې مطلب یو جیک ځای، یو غونډۍ، یو ځای چې د سیلاب د راتلو نه لږ بچ سي، خپل ځانونه وژغورل سي. دوی کولی شي اوله کې خپل ماشومان، بیا زنانه، بیا همداسې سپینګري، خلک چې ډېر زیات زیانمنېدونکي حالت دی، ډېر زیات ده، هغه مخکې نه وباسي. او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر، پیسې، پاکې اوبه ده، او د درمل خواړه ده، ځان سره دې وباسي. که څه هم دا د دولتو کار ده په دې کې، خو متاسفانه مخکې وویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې له سلید ساعتو کې ځان ورسوي، ځکه دې زیات بودیجه په کار نو خلقه بدای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي، کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نه وباسي، دوی نو خپل ځان سره خواړه، درمل، پاکې اوبه او کمپالی داسې شیان چې دوی یخ ونه وهي، اوله کې ماشومان، زنانه، سپینګري را وباسي، هغه ځای کې چې هلته د سیلاب خطر لږ ده، هغه ځای کې چې هلته دوی نه زیانمن کېږي، نو دا بهترینه. او
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، ډیرو خلکو شاید دې ته پام نه وي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی اوبه دي چې خلک له ځانونو سره یوسي. بیا هم تاسو سره ځم، خو مخکې تر دې چې بیرته دا د بحث وروستیو شیبو کې ستاسو نظر واخلم، په اوروزګان کې د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو، دا سره اورو.
نم اجی عبدالرزاق توانونو خونو دونی توانونو ورسول دستور گتورا چی دغه دگی سه یس مر را شو وسلو پر دغه لو کوڅه باندې در دغه کوڅه سه مر په دغه کوڅه کې در او بو دغه سه نسو تیری دلای دیس خامسه ان توانونو خیره سه ولې دم د کی وی ورل وروره پسونه وی ورل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کو دونه مور کړی دی ټکټران وو توانونو مو کو سره کړی دی نو خو اوس خپل سر نسو په جو دولت خو کز مر سره کومه کوي خو چې دغه مر دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کی د مر د کورونو سره دا وبو وګرځي دا خو مر ته ډیر
سید نبی دی دغه وطن نو چرته مې کې ځکه کرده ده پستگری آقا نیکی بیاوڑا نو بیانی ده پراده گوانی آنی وطا ده که کرده وقت من ده کرده آقا این بیاوڑی و اسپا مون وار ولی ما اپنی علاق پا پستر که گرده ده آقایش مسلمانان و تغانمان و دست رایون اصر ونر و ده خود اپنی نوار خود غربی ده لحظه پا خدا که یو بسما پر داری کلیس
په تیر پسرلی او وړ کې په افغانستان کې د سیلونو لعمل شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په زورګونو جری بمڅکه ورانه شوې ده. په زورګونو کورونه وران شوې دي او ایو ایم وای چې شاوخوا 15 افغانان د خپل مینو پرې شوډو ته مجبور شوې دي. پسرلی ته 100 ورځې پاتې دي. سلیمان خیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغسې ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لږ تر لږه د ځاني او مالي تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پي څوک
د ما وړاندیز دوه برخې لري. یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ساده کار دولت دی کوشش وکړي چې دا اداره چې د پیښو په وړاندې کم اداره چې د دې بودیجې ډیره کړي او مسلکي او تخنیکی دي کړي تر څو وکولای شي چې د پیښې نتلونه مخکې دوی تیارای تخنیکی تیارای او مالی تیارای دی ولري. د بودیجې کم سره د مخ نسی چې بیا لا پراس په دوی وایي چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو نړیوال موسسات نه به پوښتنه کوي. دا نه بودیجه ډېره کړي دولت او دغه تر څنګ د وړاندویلو سیستمونه د دولت پیاوړی کړي. ځکه تاسو وګورئ درې دوه ورځې مخکې د وړاندوینه کوي په نور نړۍ کې یو ورځ مخکې یا څلور ساعت نه مخکې په 2 ساعتو کې د وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي. ډېر مخکې تللي سیستمونه جوړ شوي دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا ده چې لطفا د ما هیله دا ده چې خلک د سیلابو د وچکالیو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي منیسي. ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده. صحیح ده چې سیلاب د خدای له خوا راځي، صحیح ده چې وچکالۍ خدای تعین کړی ده، خو موږ سبب ګرځېدلی یاستو، موږ باعث شوی یاستو چې اقلیم کې ګوتې ووهو، د اقلیم له منځه ویسو، خراب یې کړو، بدلون پکې راولو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډېر سي، وچکالیګانې موږ باندې ډېر سي، مرضونه او آفات موږ باندې ډېر سي. نو خبره دا ده چې کچېره وړاندوینه کېږي، کچېره پیغام درسېږي په کلیو ولسوالیو کې، خلک دې ځانونه تیار کړي. کویل کېږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي، خلک دې جدي توجه دې وکړي او ټول سره دې راټول سي او ځانونه موږ مشخصه کړي چې چېره به تښتو، کوم ځای به تښتو، څنګه به سور براباسو کړي نه چې زیانمن نه سو، او څنګه به راوځو او کوم کوم شیان به ځان سره به راخلو تر څو نور هم زیانمن نه سو. دا یې مار وړاندوینه ده او خلک جدي ویسي. که چېره جدي ونیول سي او که چېره خلک پوه نه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ تېنه وتښتو، هموغونه ډېر زیانمن کېږي. دا
سلیمان خیل صاحب. سلیمان خیل صاحب، د خلکو د عامه پوهاوي له خاطره تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړله چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي. یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي، ورته وایي په موبایل کې هر چا ته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي. آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولی؟ اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري.
بالکل، دا ډیر ښه وړاندیز ده. دا دا کولای شي داسې کار وسي. خو ما مخکې درته وویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډېر ضعیف سیستمونه لري. دوی په 2 ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډېر زیات دقیق نه وي. بعضې وخت داسې کېږي چې دوی سیلابو وړاندوینه کوي او بیا لمر وسي، بیا خلک یو څه پسخان کوي، یو څه جدي نه نیسي، ځکه وایي چې دا صحیح نه ده، دا دروغ وایي. که نه نو که دا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سي، په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسي او د سنټر تر څنګ منګه داس یو اداره ولرو چې دی طبيعي ده د عاجل او عملیاتو لپاره دی اداره او سی بیچاره کې ډاکټرانو او سی بی کا متخصصینو او سی بی د سیلاب متخصصینو او سی بی همدوسی د نجات ټیمونه او سی بی چې یو کولای شي سطحې ته په تدریج ساتنه مخکې ځانونه ورسوي او دا مهمه ده چې اوس ګوره رادار له طریق نه دغه د هوایي او چلند وزارت سره دا سیستم ده دې په حال کې چې دا سیستم باید د پیښو په وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم ووسیږي چې دوی کولی شي وړاندوینې وکړي یعنی دغه سیستم د وړاندوینې بل چا سره ده او وړاندوینې هغه ته وړاندې کوي نو خبره دا ده چې دغه سیستمونه د پیاوړي سي دغه ادارو سره ډېر زیات سي همغږی ډېر سي وکولی شي چې کچېره وړاندوینې وسي مختلف وزارتونه سره یو ځای سي وکولی شي هغه ساحې ته ځان ورسوي تر څو خلک زیانمن نه سي نو هغه کولای شي چې بودیجې له لارې نه موږ هغه خپل پیغام دولت کولای شي چې په کلي کې چې مطلب هغه کلي کې چې متاثر کیږي یا ډېر ځانمن کیږي هغه کلي ته خلکو ته چې څنګه موبایلونه دي کوم موبایلو کې زنګ ورسي یا مسیج ورته ورسي چې دا خپل یو بودیجې ته ضرورت لري چې دولت باید دغه بودیجې لپاره هم ډېر زیات پانګونه وکړي تر څو د دې ځانمنیدونکو حالت څخه خلک ووځي
سلیمان خیل صاحب مخکې د خبرونې په پیل کې دې ته مدقق صاحب اشاره وکړه چې خلق په خپل هم باید جنې هڅه وکړي مثلا کېدل چې خوړونه جوړ کړي هغه خوړونه چې ډک شي وي دی پیغو کې د هشار په توګه باندې هڅه وکړي تاسو څه پیری ورزیاته وي چې خلک باید څه وکړي کېدل چې په پسرلي کې ډیر زیات بارانونه ووري او نور سیلون هم خدای مکړه افغانستان کې راشي
بالکل خلک دا هم کولای شي چې وګوري چې را د سیلاب پر د ومخه کې دوی کورونه جوړي دا کار دی باید نه کوي خلک دای هم کولای شي چې چېرې یو چېرې دوی خپل لاس رسی کولای شي چې یو یا لو بسی یا د سیلبر لار ورته برابر هي کولای شي دا خپل ته کلی نه چې کوم سیلاب ورته راځي دغه لار ته ورته به لکري تر څو د خپل کلی مخه ورته د سیلاب نه مخه ورته ونیسي نو دا خپل هم کلیوال کولای شي اشر په ډول باندې یا د کلیوالي سیستم په ډول باندې د خپل لاس
مانه سلیمان خیل صاحب مانه نور وخت اجازه نه راکوي له تاسو څخه مننه کوم له مدقیق صاحب څخه مننه کوم له ډاکټر ملک زی څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخسته له اوریدونکو هم منندویم
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدلی لحظه تاپ کتم دلی ماپ کی څورکړی ته یې تقدیر خړلې ته یې نصیب ورجلې کد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد د دور انسان ماپ کی څورکړی داستا پران دی ګلی مامي د دواړو سترګو تیر سبیم دہم دہم لگاتے